دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوا لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه ده خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیل کیږي د طالبانو د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان د پاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تامس نیکلسن د دې وزارت د سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی دي او دواړو د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې په دریمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په حق له خبرې کړې دي ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان په حق له د دریمه مشورتي غونډه د جون په 13مه او د جولای په 1ه د قطر په پایتخت دوحه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په کوربتوب جوړیږي ملګرو ملتونو د دې غونډې د جوړولو اصلي هدف د افغانستان سره په منظمه او منسجمه توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی بلل دي د اروپایي اتحادیې اساسي تامس نیکلسن د دوحې په دریمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په اهمیت ټینګار کړی دی د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی دی چې د دوی د حکومت پالیسی د ټولو هیوادونو سره د توازن او مثبت تعامل پالیسی ده د دوهې په دریمه غونډه کې د مانادار ګډون غوښتون کړي چې د خلکو او هیواد د سوکالۍ سبب شي د خوندیتوب د پاره د مسولیت نړیوال مرکز ویلی دی چې افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقوقو د سیستماتیکو سرغړونو سره مخ دي د مرکز په خپل نوي راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه خبر شوی ویلی دی طالب چارواکو داسې محدودونکو پالیسي او فرمانونو عملي کړی دي چې خزې او جنکۍ د بشري حقوقو نه محروموي د جنسیت په بنسټ د تبعیض شدید او ډولونو ته دوام ورکوي او د خزو د هر ډول حقوقونه خکاره سرغړونه کوي طالبانو د نړیوال بانک نه غوښتي دي چې په افغانستان کې د کاسا زر برېښنا پروژې د تطبیق د چارو د بیرته پیلولو لپاره چټک ګامونه واخلي د طالبانو د حکومت د برېښنا د شرکت ویان حکمت الله میوندی د جون په اوله ویل چې د برېښنا شرکت د کاسا زر پروژې په شان لوی پروژو د تطبیق لپاره جدي هڅه کوي د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت مرستيال بخت الرحمن شرافت ویلي دي چې یو جرمني شرکت د تورغونډي هرات د وسپنې د پټلې د سروې او ډیزاین چارې پیل کړې دي د دغه وزارت د وسپنې د پټلې د چارو مرستيال بخت الرحمن شرافت د جون په 2مه د اکسپټولنیزه شبکه کې د دې سروې د پایل یو لاندې ویډیو هم خبره کړې او ویلي دي چې دا پروژه د سیمه ایز اتصال په برخه کې یو بل مهم قدم دی په هین کې انتخابات چې شپږونی مخکې پیل شوی وو ختم شوی دی د زړه مطبوعاتي شبکو د راپورټونو له قراره اعلان شوی نتایج ښیي چې د برحال صدر اعظم نریندرا مودي ګوند ګټون کړي د خبر تفصیل ته ساسو پام را اړو
رایور کونکو تیر ورځ د پارلمان د پاتې 500 کیو کاندیدانو ته هم رای ورکړي د دغو انتخاباتو ومه مرحله وا رای با د سیشن بی پورس پر رسمي ډول وشمیرل شي په دغو انتخاباتو کې د هند ولسی جرګې 503 سلوي خسوکیو لپاره انتخاباتو شول د هند انتخاباتي مسولین د رایوش د شمیرلو لپاره برېښنايي ماشينونه کاروي او شاید نتایج هم زر اعلان شي مودي په خپل د خپل ګوند بارتي اجنټه د کمپاین مشرک ولا او لسکونه غونډي وکړي د انتخاباتو ترپیل مخکې د ګوند مسولینو وویل هدف دا دی چې سلور سو سوکې وګټي او په پارلمان کې قاطع اکثریت ترلاسه کړي نظرانه یوسف سي امریکا غږ
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو خبريږي د ایران پخوانی جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د دې هیواد د جمهوریت ریاست د 14مه دورې انتخاباتو ته خپل کاندیدی ثبت کړه هغه په یو ویډیوي پیغام کې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د خپل کاندیدی خبر ورکړی دی هغه تر نوم لیکلو وروسته په یو وینا کې چې په دولتي تلویزیون کې خبره شوې ویل دي چې تر ټولو مهمه انګیزه د اقتصادي ستونزو حل او د کار لپاره د مناسب فضا رامنځته کول دي په ایران کې د جمهوریت ریاست انتخابات د جون د میاشتې په 28مه کېږي په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو د پاره د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن د یوې موافقې د طرحې د اعلان وروسته د اسرائیل په صدر اعظم بنیامین نتانیاهو فشارونه زیات شوې دي د اسرائیل ډیر وګړي د نتانیاهو نه غواړي چې دغه موافقه ومني، خو د هغه توندلارو خي ارخو متحدانو خبرداري ورکړی دی که صدر اعظم دغه موافقه ومني دوی به د حکومت ړنګي. نتانیاهو ویلی دی تر هغه چې په غزه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د دوی شرایط ونه منل شي، په غزه کې دایمي اوربان نه پیلېږي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د جون په دویمه په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ د امنیتي عالی غونډې په وروستۍ ورځ د نړۍ د ډیرو هیوادونو د رهبرانو سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسن سره د خپل هیواد د دفاعي اړتیاو په باب خبرې کړې دي. ټاکل شوی ده چې د جون په 15 او 16 د سویس د سولې کانفرانس جوړ شي، خو زیلنسکی د دغه کانفرانس د کمزوري کېدو لپاره د چین د هڅو خبر ورکړی دی. او روسیا په اوکراین د غیر مواجه یرغل د پیل رئیس د سنگاپور په غونډه کې حضور نه لري. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو. د روسیې د دفاع وزیر اندری بولوسوف ویلی دی چې په افغانستان کې افراطي ډلې ځای پر ځای سوي او لکباله یې مسکو ارسوي چې له تاجکستان سره د دغه هیواد د ګډې پولې د امنیت د پیاوړتیا ترڅنګ د سیمې د ثبات لپاره نور ګامونه پورته کړي. بولوسوف خبرداری ورکړی چې روان وضعیت پرله پسې څارنې او چټکو اقداماتو ته اړتیا لري، خو طالبانو تل په افغانستان کې د افراطي ډلو حضور او فعالیت رد کړی دی. نور حال پر پورت کې واوري.
د روسیې دفاع وزیر اندری بولوسوف د جمعې په ورځ مې یو درشمه د قزاقستان په الماتی ښار کې د ګډ امنیتی تړون سازمان غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه ویل چې له افغانستان څخه نور هیوادون ته د افراطي ډلو او ترهګرۍ د خپرېدو خطر مخ په زیاتې دوه. په وینا په افغانستان کې افراطي ډلې ځای پر ځای شوې دي.
په منځنۍ اسیا کې د افغانستان وضعیت لا هم د بې ثباتۍ اصلي سرچینه بلل کېږي. ګڼ شمېر افراطي ډلو هلته پناه ځای موندلی او په ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو افکارو د پراختیا لپاره هڅې ګړندې کړې دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د روان میلادي کال په پیل کې په خپل یو راپور کې ویل چې طالبان القاعده سره نږدې روابط لري. د دې ډلې ځینې لوړپوړي مشران په افغانستان کې دي. القاعده په افغانستان کې 8 نوي تعلیمي مرکزونه جوړ کړي چې 4 د غزنی، لغمان، پروان، اوروزګان په ولایتونو کې او دا ډله په پنشیر کې د وسلو یو ډیپو هم لري. د طالبان حکومت د روسي مقاماتو روسي سرګندو ته خبرګون نه دی خوده، خو وړاندې ویلي و چې د هیڅ هیواد په خلاف د افغانستان د خاورې کارول ته اجازه نه ورکوي او له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي.
نه تنها روسیه بلکې کشورهای آسیای میانه که گروه های توریستی که زیر چتر طالبا در افغانستان تجمع نمودند یک تهدید جدی بر منافع روسیه و کشورهای آسیای میانه است. اگر تغییری در استراتژی روسیه و کشورهای آسیای میانه در تعامل با طالبا به وجود نیاید، در آینده نزدیک گروه های توریستی مثل داعش خراسان و احزاب مرتبط با جهادگرهای آسیای میانه فعالیت های توریستی را در داخل کشورهای آسیای میانه و روسیه بیشتر خواهد بسازد.
بلخوا د روسیې دولتي خبری آژانس تاس د راپور له مخې افغانستان لپاره د دغه هیواد د جمهور رئیس ځانګړي استاد زمیر کابلوف د روسیې څلورش پونم ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې پر افغانستان باندې د طالبانو بشپړ کنټرول د خپل هیواد لپاره مهم ګڼل دي. د روسیې دغه جکپوري ډیپلوماټ دمدا شنبیلی چې افغانستان ته د روسیې د نفتو د محصولاتو او د خوړو د خوندیتوب په برخه کې همکاري کوي. په وروستۍ ورځو کې د روسیې د فدراسیون جکپوري چارواکو د افغانستان په تړاو زد او نقص څرګندونه کړې دي.
روسیا غواړي چې خپل نفوذ په افغانستان کې کلکی یو دوام. روسیا غواړي چې افغانستان په منطقوي اجنډا کې کلک وساتي. د فارا منطقوي هیوادونو نفوذ په افغانستان کې حتی اقل ته ورسوي. فقط ترجیح دی چې هغه اقتصادي کومکونه کوي افغانستان سره، بشري کومکونه کوي افغانستان ته، په دې باندې بسنه وشي او نورو سیاسي نظامي استخباراتي د هغوی همکاریو ته طالبانو سره پی نه دي. دریمه یا څلورمه دا چې په دغه ترتیب د روسیې فدراسیون غواړي په راست دغه نوې سیاسي لوبه کې واقعي شي چې البته خاص ځانګړي لوبي خپل اجنډا ویلري ایران چین او ځین نور هیوادونه.
تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ازبکستان په پلازمینه تاشکن کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې له طالبانو سره د اړیکو ټینګول یوه اړتیا ده او زیاته کړې ده چې روسیه به په دې برخه کې د خپلو دوستانو او متحدینو د نظرونو په پام کې نیولو سره همغږي اقدام وکړي. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 شپته چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا جغا آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا جمهوری ریاست ته د جمهور غوښتونکي ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ په هغه قضیه کې مجرم وګڼل سو چې د باربانډو فلمونو لوبغاړي ته د 2014 کال د ټاکنو په نتیجه کې د نفوذ له امله پیسې ورکړې وې او بیا یې دغه مسله پټه ساتلې وه. نور تفصیل په راپور کې واوري.
په نیویارک په محکمه کې ټولو متفقو څکم دوه ورځې غونډه وکړه او بیا یې ډانلډ ټرمپ د امریکا د لومړي جمهور رئیس په توګه په جنايي محکمه کې په دې مجرم وباله چې په 2014 کال کې د انتخاباتو مخکې د داسې معلوماتو د پټولو لپاره چې په انتخاباتو باندې اغیزه کولای شي د خپل مالی چارو په حق له صحیح معلومات نه ورکړي. د متفقو هیئت غړیو د فیصله او د اوریدو نو وروسته ټرمپ چې د 2024 کال انتخاباتو ته خای د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید وی د محکمې نه ووت او ویل چې رای ورکونکي به د انتخاباتو په ورځ به د برخلیک په اړه پریکړه وکړي.
دایو تقلبی یو ننګینه محاکمه او اصلي فیصله به د نوامبر په 15 خلک وی.
خود ورجینیا د پاندون پروفیسور باربرا پیری وای چې هغه رای ورکونکو خای خپل ټرمپ شامل نکړي.
کچری د فلوریدا په ایالت کې خپل اسوګنه وساتلی شي چې قانونن هلته مجرم د خپل رای ورکولو حق نه لري، نو په دې صورت کې به هغه ته اجازه ورنکړل شي چې خپل ځان ته رای ورکړي.
د جمهور رئیس جو بایدن د بیا انتخابیدو کمپاین پی وی بیان کې ویلي دي چې موږ نن په نیویارک کې ولیدل چې هیڅوک د قانون نه اوچت نه دي. په خوانی فدرالي څارنوال او د نیویارک د حقوقو د پوهنځي پروفیسور استر کوهنته د منصفه هیئت فیصله د حیرانتیا وړ نه ده.
قانوني خبره ده چې یا سړی د منصفه هیئت په سیستم باور لري یا هیڅ باور نه پرې لري، خو زه په دې سیستم باور لرم. محاکمه دایره شوه، قضیه په ډیر دقت سره وڅیړل شوه، ښه کافي وخت پرې غور وشو. د دې معنی دا نه ده چې بلې محکمې ته به د آرز کېدلو مسئلې مطرح نه وي. داسې مسئلې وي چې آرز یې لوړو محاکمو ته وړي دي، او د دې معنی دا هم نه ده چې هلته به حیرانوونکي فیصلې ونشي.
د محکمې په جریان کې چې شپږونه دوام وکړ، دوه وشتو تانو شاهدي ورکړې وه. په دې کسانو کې د مجلې مسول داسې قصې بیان کړي چې د ټرمپ د ملامت او ځپل کېدو خبرې وي، او د بربندو فلمونو لوبغاړي ستورمي دانیالز ته پیسې ورکړ شوې چې د ټرمپ سره د خپلې جنسي رابطې په حقله خوله بنده او څه ونه وایي. هغه څه چې ټرمپ یې نه مني. د ټرمپ خواني څارنوال مایکل کوهن وویل چې هغه پیسې هم د خپل د ټرمپ لخوا هغه ته ورکړ شوې وي. د منهاتن څارنوال الیون برګ وویل چې منصفه هیئت د قانون او د شواهدو او مدارکو په اساس پریکړه کړې ده.
په داسې حال کې چې ښایي د امریکا په تاریخ کې دغه تورن متفاوت وي، خو موږ نن په دې محاکمه کې بالاخره داسې فیصلې ته ورسېدو لکه بله هر قضیه چې محکمې ته راځي د قانون او مدارکو په رڼا کې د چا له ویرې او طرفدارۍ پرته پرې پریکړه کیږي.
ټاکل شوی ده چې د ټرمپ د محکومېدو اعلان به د جولای په 11 د ویسکانسن په ایالت کې د جمهوری غوښتونکو ګوند د غړو د غونډې نه فقط یو څو ورځې مخکې وشي چې ښایي په همدې ورځ هغه د ګوند لورې د رسمي کاندید په حیث اعلان شي. د تینا ترن رپورت، رنا دورنی غورزنګ، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
درمونه اوریدونکو په داسې حال کې چې اسرائیل ځواکونه د غزې جنوبي شهر رفح کې د نن پرمختګ کوي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي حماس ډلې په راتلونکي کې پر اسرائیلو د یو ستر ترګریز برید ورته للا سور کړی ده د امریکا جمهور رئیس هغه څه تایید کړل چې د نوموړي په وینا د اوربان د هوکړې په اړه د اسرائیلو ورستنې وړاندیز دی په دې اړه لسپینې معنی څخه د امریکا ځخه د خبريالي پاتیسی ویدا کوسوارا د رپورت پښتو ژباړه تاسو پام راکړسوور
ورسته له هغه چې اسرائیلی ځواکونه پر افاکی د فیلډلفیا دهلیس پنو د مصر او غزې ترمن ستراتیژیکی سیمه ونیول اسرائیلی سرتیرو د غزې په جنوبی خر رپاکی خپل پرمختګ ته دوام ورکړي پر رپا د اسرائیلو برید د ملکیانو د وژنې او دغه خارت د بشری مرستو د بهیر د بندیدو لامل شوه تر اوسه پورې ل یو میلیون زیاتو خلکو دغه خار پرې خو دی دي اکثریت دغه خلک د مخکینو جګړو لامل به ځای شوی
اوس د دې جګړې د پای تر سوال وخت را رسیدلې دی
په سپینه معنی کې ولسمشر بایدن د دریو مرحلو د اوربند داس یو پلان چې د هغه په وینا اسرائیل منلې تشریح کړي
اسرائیل دا وړاندیز کړی دی حماس وایي چې اوربند غواړي دا معاملې داس فرصت دی چې حماس ثابت کړي چې پر کې هم دوی اوربند غواړي او کنه
د اوربان لمړنۍ مرحله کې په جګړه کې شپږونی وخت پوي په دغه وخت کې بل ګڼمشتو سیمو اسرائیلی سرتیری اوزی او د حماس لخوا د خزو سپینګیرو او ټپی برمته شویو اسرائیلی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې به اسرائیل لخپل زندانونو سلګونه فلسطینی بندیان خوشی کړي اسرائیل به همدارنګه فلسطینیانو ته خپل کورونو ته د ورستنیدو سره سره سیمه ته د بشری مرستو رسولو ته هم اجازه ورکړي د اوربان په دویمه مرحله کې به د حماس لخوا د نارینه اسرائیلی سرتیرو په ګډون د برمته شویو اسرائیلی وګړو د خوشی کېدو په بدل کې به اسرائیلی ځواکونه په بشپړ ډول له غزې ووزي د پلان لمخې ان که خبرې اترې وګدېږي د اوربان خبرې به دوام مومي د اوربان په دریمه مرحله کې به غزې کې بیا رغونه پیلېږي او د مړو شویو برمته شویو اسرائیلانو جسدونه به اسرائیل ته ورسپارل کیږي
د اسرائیل ورس باید پوه شي چې دوی دا وړاندیز پرته له دې چې د دوی خپل امنیت کوم خطر متوجه کړي کولای شي د دې لامل دا دی چې دوی په تیرو اتو میاشتو کې د حماس ځواکونه له منځه وړي دي
بایدن د اوربان په اړه د روانو خبرو سربیره د اسرائیل پلان یو نوې هر اړخیز وړاندیز وباله او دای د هغو نور وړاندیزونو سره ډیر متفاوت ونه باله چې اسرائیل رد کړی دي اسرائیل وایلی چې وړاندیزونه د هغوی د جګړې هدف چې د حماس لمن زوړل دي نه پوره کوي
زه تسلیمیدونکی یم ماتیدونکی نه یم زوړان دي لدی چې د روانې جګړې ټول مخې نوي ترلاسه شوی د جګړې پای ته رسولو ته چمتو نه یم
د بایدن لوینا سم د ستوروشته د اسرائیل د لومړي وزیر دفتر لخوا یو خبري شوی اعلامیه کې ویل شوی چې نوې وړاندیز اسرائیل ته د حماس د پوزي او حکومتداري د ولټي لمن زوړلو پورې د جګړې د دوام اجازه ورکوي په داسې حال کې چې بایدن دغه پلان یو بالقوه تاریخي پلان تصور کوي پلان لا روخانه نه دی په دغه پلان کې دا روخانه نه ده چې د اوربان په هر مرحله کې به په غزه کې څومره اسرائیلی سرتیری موجود وي او له جګړې وروسته به څوک غزه اداره کوي
کدا چې سخت اصول وي چې د اسرائیلي ځواکونو له وطن وروسته به حماس په غزه کې اداره کوونکی ځواک نه وي که دوی امنیت نه ټینګوي نو بیا به څوک دا کار کوي د اسرائیلي ځواکونو له وطن وروسته به د فلسطینی ادارې ډول څه وي
په ورته وخت کې حماس په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی د بایدن د وینا محتوا ته په مثبت سترګه ګوري احمد الله چیوال امریکا غږ واشنگتن
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عام خلکو پر ژوند غیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
درمنو اوریدونکو، د کرکټ د 2023 کال شل اوریز نړیوال جام د جون په لومړۍ نیټه په متحده ایالاتو او ویست انډیز کې کیږي چې د افغانستان په ګډون په کې شل لوبډلې برخه اخلي. دا یادونه ورده چې د دغو لوبو د یو کوربه هیواد امریکا د وخت لمخ کې د لومړۍ لوبې نیټه د جون لومړۍ کیږي. د دوغو سیالیو پرانیسته لوبه د جون پر دوهمه د امریکا او کاناډا ترمنځ ده او افغانستان پکې خپل لومړی لوبه د دې میاشتې په څلورمه نیټه له یوګاندا سره کوي. د افغانستان په کرکټ ملي ټیم کې شامل ځوان افغان ننګیالی خروټی د هغو ډیرو نورو ځوانو لوبغاړو دپاره چې د کرکټ ملي ټیم کې د لوبېدو ارمان لري. نور حال په دې رپورټ کې واوري. د کرکټ د نړیوال جام د پاره د افغانستان د ملي ټیم د ټاکل سو لوبغاړو او سات عمرونه 25 کال دي چې په دې کې هم یو ځوان لوبغاړی منګالی خروټی دي چې په ورستیو نړیوالو سیالیو کې د غواره لوبې په سبب د کرکټ نړیوال جام ته په 15 کسیز ټیم کې انتخاب شوی دي.
هو مشکلات لري ځکه افغانستان کې اکثره کورنۍ اقتصادي مشکلات لري، نو الحمدلله کورنۍ می ز یعنی دیش ته داسې متوجه نه کړم چې ز اقتصادي یا زور اقتصاد ته وزورېګم یا کوم شانسي ماته ضرورتي هغه به ماته په وخره رسول او ما غو ما علاقه مو ورسره کورنۍ مم سپورټ کولم ما غو سي نن دې ستې الحمدلله رسیدل.
افغانستان د کرکټ نړیوال جام کې د کوربه هیواد ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپاو نیوګینی ټیمونو سره په یو ګروپ کې دي او ننګیالی خروټی هیلمن دی چې افغانستان به په دې ګروپ سیالیو کې شلو بکوي او هڅه بکوي چې دوهم پړاو ته ووځي.
هو ان شاء الله موږ ته ټول ژوند چیلنج ده، ځکه ژوند آسان نه ده، هغه دغه سیادی ژوند دی هغه هم چیلنج ده او سپورتس برخه کې هم چیلنج ده، نو ټول زندگی چیلنج ده، نو موږ باید ځان ورته آماده وساتو.
ننګیالی خروټی د کرکټ نړیوال جام ته د تاکس خمخ کې په کابل کې د نورو ځوان لوبغاړو سره په تمرین کې برخه واخیسته او هغه سره په میدان کې لوبیدونکو ځوان لوبغاړی افضل خان هم هیلمن دی چې دی به هم یو ورځ لکه راشد خان د کرکټ په نړۍ کې نوم وکټه.
ان شاء الله یو ورځ به دا شی راځي چې دوی په ځای به مونږ بیګو د راشد خان ته شبو ان شاء الله زړه کوم ته فاین دی کوم چې کده ناراضه.
نسیم خان د راشد خان کرکټ اکاډمي کې توپ وهنه زده کوي او غواړي چې د رحمان الله ګربوز او ابراهيم زدران غوندې د هم یو ورځ د کرکټ په نړیوال میدان کې د افغانستان استازیتوب وکړي.
بالکل ځوانان چې موږ ګورم چې موږ خلینورم زیاتېږي باندې د پاره هر پلیر لګیاي، نو چې کله ضرورت شي ان شاء الله ضرورت پر ان شاء الله موږ د افغانستان نمایندګي کوو. وخسره
وخت لرسیدو څخه پاس طالبانو په افغانستان کې په یو لړ فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه ولګول چې په هغه کې مهم دنجونو په تعلیم او کار د بندیزونو لکهبل استرالیا او انګلستان د افغانستان سره د نړیوال جام نه پرته سیالي څخه انکار کړی دی. خو د افغانستان د ځوانانو ټیم د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې انګلستان ته ماته ورکړې او د استرالیا ټیم یې ماته ته ورنږدې کړې وو. پاسژنی نړیوال شل او ریس جام کې لوبیدونکو ځوان لوبغاړي هیلمن دي چې دوی نور ستر ټیمونه هم د ماته سره مخ کړي او نړۍ به حیران کړي. شافیا سردار، امریکا جغ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
اکل شوې چې د لومړي ځل لپاره امریکا د ویست انډیز یا جزایر غرب الهند سره په ګډه د نارینهو د شل اوریز جام قربتو وکړي. امریکایي ننداره کوونکي په د لومړي ځل لپاره هغه سپورت وګوري کوم چې په برېټانیا کې پیل شوی او هند، پاکستان او استرالیا پکې برلاسي دي.
موږ تر اوسه 15 لوبې کړې دي. موږ له کاناډا ټولې لوبې وګټلې. د دې عمل زموږ فعالیت یقینا ډېر ښه دی. موږ به د خپل ګروپ د تر ټولو مخکښو لوبډلو سره مقابله کوو. د دې عمل زه فکر کوم ټولې لوبې به مهمې وي.
په امریکا کې د کرکټ لامل د جنوبي آسیا زیاتېدونکې ټولنه ده. د کرکټ مینوال د جون په نهمه په نیویارک کې په بېصبرۍ سره د تر ټولو سترو حریفانو هند او پاکستان د سیالۍ انتظار کوي. دغه سیالۍ د لیدلو ټکټونه سمدستي خرڅ شوي دي.
هغه غوره کار چې موږ کولی شوې دلته په نیویارک کې چې د هندیانو او پاکستانیانو ټولنه موجوده ده، حضور دی. او له دې ځای نیویارک څخه دغه سیالۍ لپاره بل بهترین ځای نشته. ما وکړل شول چې په نیویارک کې د پاکستانی ټولنې سره وګورم. دوی ډیر هیجانی دي. دوی د دې سیالۍ په ځانګړي توګه د دې لوبې په اړه زیات خوشاله دي. دا لوبه د سیالۍ تر ټولو ستره لوبه ده.
لری واجر کرکټ یو وګدلو بدای شل اوریز لوبې د دغه سپورت مختصره بڼه ده. د کرکټ دغه بڼه چې شاوخوا درې ساعت وخت نیسي او په 2003 کال کې رامنځته شوه، زیات خلک خپل ورته راجلب کړي دي. په دې کې داس خلک هم شته چې د زیات وخت لمله د کرکټ له لوبې ځان ساتلو. د کرکټ مینوال باور دي چې دا کار به په امریکا کې د کرکټ په چټک پرمختګ کې مرسته وکړي.
په امریکا کې به کرکټ په ځانګړي توګه د T20 بڼه زیات توپیر رامنځته کړي، ځکه موږ امریکا پیژنو. امریکایان هر څه ژر ختمول غواړي. له دې امله زه فکر کوم چې په امریکا کې به دا شل اوریزې سیالۍ یوه بریا وي.
د امریکا لوبډله تمه لري چې را روان جام به د ټولو امریکایانو ترمنځ یوه جذبه راوپاروي.
دا بیخي د خوب په شان ښکاري. زه فکر کوم چې دا نه یوازې زما، بلکې د امریکا په لوبډله کې د ټولو هلکانو لپاره یو هیجان دی. زه فکر کوم په نړیواله کچه هم دا د ټولو لپاره یو هیجان دی.
مهمه نه ده چې تاسو ټول عمر د کرکټ مینوال پاتې شوي یاست او که تازه مو ورسره مینه پیدا شوي. دا شل اوریز نړیوال جام د یو اقدام هیجان، ډرامې او د نه هېریدونکو شیبو ژمنه کوي. کرکټ دې ته چمتو دی چې امریکا کې وځلیږي. ورځنګ د امریکا غا واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
په جنوب کې د ګوزان پر ضد مبارزه مسؤلین وایي چې په پاکستان کې د ګوزان مثبت پیښې او محیطي وایروس پر افغانستان مستقیم تاثیر کړی دی او دوی خپل لور ته د مخنیوي هڅې زیاتې کړي دي. نور حال زموږ د همکار صدیق الله صدیق په رپورت کې وایي.
د ګوزړ پر ضد مبارزه مسولین وای چې پاکستان له هم د ګوزړ ځای ته پیښې لري چې په افغانستان کې هم د میلیونونو ماشومان او روغتیا ته لوی ګواښ پیښوي. د نړیوالو بشري ادارو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو څو میاشتو کې تر 1500 زیات ماشومان له خپل کورنۍ سره له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي چې زیاتره د پاکستان له هغو سیمو څخه دي چې ګوزړ پیښې لري. په جنوب کې د ګوزړ پر ضد همغږي د مرکز مسولین وای چې د چمن سپین بولدک ترمنځ د پولیو مخنیوي ته زیاته پاملرنه کیږي. د نومو د مرکز یو مسول ډاکټر جمال الدین پاکلا داسی وای
وخت نا وخت دواړو خواته کمپاینونه تر سره کیږي. په منظم ډول پر سرحدي کرښه باندې پر دروازه د ویشو چمون پر دروازه باندې مشخص روزل سوی چمان سالته د تغه خلګو د تګ ورته چلته مشمان هم دي زیورځي د کورونی سره هلته وکسنیج.
پاکستان او افغانستان له هم د نړۍ پر مخ دوا هغه وادونه دي چې د ګزړ ناروغي پکښ کې د ملیونونو ماشومان روغتي اغواشي، خو پاکستان د ګزړ د زیاتو مثبت او موهيتي پیښو په لرلو سره د پولیو ناروغي د خبرېدو مرکزی سیمه پیژندل کیږي. په ختیځ کې تورخم او په جنوب کې چمن سپین بولدک د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ دوی مهمه تجارتي لارې دي چې پرې د واکسین پروګرام هم تر پخوا پیاوړی شوی دی.